د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده او د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شی به پیل شي. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې خپل دوه ورځنۍ سرمشریز د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. په پام کې و چې دی ولسمشریز ته د افغانستان نوی ولسمشر منتخب ولسمشر ولاړ شي، خو د انتخاباتو لانجلا دوام لري. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي ولسمشر کدي سره پرون دواړو کاندیدانو په ګډه کتنه کې هم کوم پرمختګ ونه شو. د دې او ځینو نورو مسایلو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو مشران او دفاع او بهرنیو چارو وزیران د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپله سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمېر جنایتکارانو له لوري پر ښځو تجاوز وغنده. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیزي. په دې سرمشریزه کې به د اوکراین په ختیځ کې پر ستونزو او د اروپا په ختیځو هیوادونو کې چې د ناتو غړي دي د دې سازمان د حضور د پیاوړي کېدو پر مسئلو ډېر تمرکز وشي. د اوکراین صدر اعظم ارسنو یاسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل. د ناتو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. د ناتو مشران په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین او د ناتو غړو هیوادونو ته پر ګواښونو هم غږیږي. ټاکل شوی ده چې د ناتو مشران له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت له دې هیواد د خپلو محاربو پوځیانو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه غور وکړي. د ناتو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه لا حل شوې نه ده او د دې هیواد نوی منتخب ولسمشر لا اعلان شوی نه دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی ولسمشر د ناتو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان لوري د ویلز په سرمشریزه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي ګډون لري. د افغانستان مدني ټولنې د ناتو مشرانو غوښتل چې د امنیتي چارو د انتقال او د روان میلادي کال په پای کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د بشپړ ایستلو په اړه په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. مدني ټولنې د بریتانیا په ویلز ایالت کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو کمیت او ظرفیت لا په هغه حد کې نه دی چې د خپل هیواد او خلکو د دفاع مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویندوی فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
دا کاري ډلې په ځانګړو مسایلو باندې خبرې اترې وکوي او دا هره کاري ډله څلور څلور تره اوسېږي چې تر اوسه پورې البته په دغه حق له عملي ګامونه ندی اخشتل سیو.
په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون د ټیم یو ویاند صدیق پتمن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې دواړه کاندیدان تر اوسه کومې مشخصې موافقې ته نه دي رسیدلي. پتمن وویل چې دوی له هر هغې موافقې سره مخالف دي چې د اساسي قانون خلاف وي. په افغانستان کې د امریکا سفارت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمېر جنایتکارانو له لوري پر ښځو تجاوز وغانده. د امریکا د سفارت په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د متحدو ایالتونو سفارت په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ بېرحمانه غلا وهل او جنسي تیری په کلکه غندي. تېره اونۍ یو شمېر وسلوالو جنایتکارانو په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځې له موټرونو ښکته کړل، وسایل ترې لوټ کړل او پر ښځو یې جنسي تیری وکړ. افغان پولیسو د دې جنایت په تور شپږ کسان نیولي او وایي چې د لسو نور دین ول لپاره هم هلی زلی روان دي. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیزي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې پر ستونزو او د اروپا په ختیځو هیوادونو کې چې د ناتو غړي دي د سازمان د حضور د پیاوړي کېدو پر مسلو ډېر تمرکز وشي. په دې سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران ګډون لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ناتو وغوښتل چې د اوکراین د ختیځ له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. اوباما همداراز وویل چې د ناتو تړون باید د په وینا د روسیې د یرغل په وړاندې د نویو هیوادونو غړیتوب ته لار پرانیستې پرېږدي. اوباما چې د بریتانیا په ویلز کې د ناتو په سرمشریزه کې تر ګډون کولو مخکې پرون د استونیا په مرکز تالین کې خبرې کولې، روسیه پر اوکراین په بشرمانه یرغل تورن کړل. د ویل چې ناتو باید د اوکراین ملاتړ لپاره بې تردیده پیغام ولیږي. د اوکران صدر اعظم ارسن یاتسینوک د اوکران لپاره د روسي د سولې وړاندیزونه رد کړل. ویل چې دا په ویلس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د لویدیځ د تیرېستلو او پر مسکو د نوي بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. یاتسینوک پرون همداراز وویل چې اوکراین له روسیې سره خپله پوله ټینګوي او غواړي چې د ناتو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. د اپریل له میاشتې څخه روسي پلاو بلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د اوکراین حکومت او لویدیځوال په مسکو تور پوری کوي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره یې هغوی ته پوځیان او وسلې لیږلي دي، خو مسکو دا تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي حکومت باید د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د یرغلګرو اقداماتو په خاطر روسیې ته مسترال جنګي بیړۍ ورنه کړي. د اولان دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغو جنګي بیړیو د سپارلو لپاره شرایط برابر نه دي. له روسیې سره د فرانسې پر دې لانجمنې معاملې د فرانسې ګڼو لویدیځو متحدانو انتقادونه کړي وو. له بلې خوا د روسیې د مرستیال دفاع وزیر یوری بوریسوف له قوله ویل شوي چې د فرانسې پرېکړه د خفګان وړ ده، خو تراژیدي نه ده. ټاکل شوی وه چې روسیې ته لومړنۍ جنګي بیړۍ په اکتوبر میاشت کې ورکړل شي. متحده عربی اماراتو پرون د نړیوال تروریزم پر ضد منظمو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحده عربی اماراتو د اسلامي دولت د وسلوال ډلې لوري چې د عراق او سوریه د خاورې لوی برخې نیولې دي پر پیښ خطر اندېښنه ښکاره کړه. متحده عربی اماراتو له ځینو سنی وسلوالو ډلو سره چې د بشر الاسد رژیم دی پر ځولو لپاره په سوریه کې جنګیږي مرسته کړې او په عراق کې زیاته پانګونه کړې ده.
سلام سحر منیک مرغز نجیب زمانیم. د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 20. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 22. او په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ریدل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د وګي یاسن بلی د میاشتې 14 مده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره برابر ده. د خبرونه پاته برخه چې د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم، پکې پر دې موضوعات او مسائل راغون شوې دي. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې خپل دوورځنی سرمشریزه د افغانستان په اړه خبرو پیلوي. دا سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
د ناتو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونه
په پام کې و چې د سرمشریزې ته د افغانستان نوی منتخب ولسمشر ولاړ شي، خو د انتخاباتو لانجه دوام لري. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي له ولسمشر کردي سره پرون د دواړو کاندیدانو په بیا کتنه کې هم کوم پرمختګ ونه شو.
سیاسي او تخنیکي پروسو باندې خبرې وسولې، د ستونزو حل خبرې وسولې، اما هیڅ نوه موافقه منځته رانغله.
د انتخاباتو لانجه دوام لري، خو خلک هم ډیر ستړي شوي دي.
دوړه کاندیدات چوکۍ غواړي، خلک ډوډۍ غواړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپله دوورځنۍ غونډه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. دا به په بریتانیا کې د ناتو په تاریخ کې تر ټولو لویه غونډه وي. همدارز دا به د شیکاګو له سرمشریزې وروسته د ناتو لومړنۍ غونډه وي. د شیکاګو سرمشریزه چې په هغې کې هم د افغانستان په اړه بحث شوی و په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې وه. تر دې پخوا د ناتو مشران په 1990 میلادي کال کې په لندن کې هغه مهال رایه یوځای شوي ول چې مارګریت تاچر د بریتانیا صدر اعظم وه. د دې سرمشریزې د بحث یوه مهمه موضوع لکه څنګه چې مخکې مول افغانستان دی نور جزئیات د اسمت سروان پر پورکې
تمه ده چې د ناتو په دې سرمشیزه کې چې نن پرانستل کیږي او سبا هم دوام کوي، د ناتو د لویو هیوادونو لکه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او نور ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د شپېتو نورو هیوادونو جګپوري وزیران برخه واخلي. د سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې ناتو له افغانستان خپل پوځیان باسي او په اوکراین کې بې ثباتي زیاته شوې ده. دوی به په دې سرمشیزه کې چې یو شمیر کاري غونډې به د ویلز ایالت په سلټیک منر او یو شمیر نورې د دغه ایالت په مرکز کاردیف کې جوړې شي. له تروریستي تهدیدونو رانیولې تر انټرنیټي یا سایبری مسایلو پورې پر هغو موضوعاتو هم غور وکړي چې د ناتو هیوادونو ملي امنیت ګواښي. خو د غونډې د بحث لومړی موضوع به افغانستان وي. ناتو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د لندن په وخت د ماسپښین په 1 بجه چې د افغانستان 4:30 بجې کېږي پیل شي. د دې سرمشریزې په لړ کې به د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم په موازي ډول غونډې ولري. ټاکل شوی و چې د افغانستان له لوري هغه کاندید چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په نتیجه کې بریالی پیژندل کیږي په دې سرمشیزه کې ګډون وکړي. خو د رایو د تفتیش کار زیات وخت پوغوشت بنان د افغانستان حکومت خپل دفاع وزیر بسم الله محمدی دی غونډې ته ولېږه. د ناتو مشان به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د پوځیانو پر غول خبري او پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف د روان کال د دسمبر تر پایه خپل ټول محارب پوځیان له افغانستانه وباسي. خو یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغو ته د مشورې ورکولو لپاره پریږدي. تر اوسه پورې د دغو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه او نوی ولسمشر غوره نه شو. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو ویلي چې د وخت رسیدو په صورت کې به امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د برتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو مشران راغونډ شوي او د افغانستان په استازیتوب هم جنرال بسم الله محمدی د افغانستان دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون کړی دی. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ د پښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړی دی. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل
د ناتو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. لومړی دا چې ناتو پرې غونډه کې دا تصمیم نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنه او سمبول بولو ته اړتیا لري. دریمه خبر دا ده سیمې او ځاو ته په نظر کې په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړې حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوې خوځښتونه رامنځته شوي دي. د پام کې درلودلو سره ناتو د افغانستان تر څنګ په ستراتیژیک لحاظ ولاړ یو سازمان پاتې دی. د دې ته په څنګ سره د فکر کوم چې د ناتو دا غونډه افغانستان ته ډېره مهمه او اساسي ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناتو په غونډه کې نه کوي، آیا دغه مسله به د افغانستان پر غوښتنو باندې د ناتو په غونډه کې منفي تاثیر ولري؟
تر یو حده پورې، اما تر هغه ځایه پورې چې دلکیږي او ریدلکیږي او سیاسي لحاظه ورته عمق د قضیې ته وګوري، ناتو دلته خپل ګټې لري، ستراتیژیک اهداف لري. په هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسې چې هغه که د افغانستان جمهور رئیس وي دغه مخه نیولی یا ډب کړی وای، زه فکر کوم چې نه باید ډېر تبدیل واوسو.
دا خو طبیعي خبره ده چې ناتو خپله ستراتیژي لري، لیکن که چېرته افغانستان یو غښتلی هیئت درلودی هلته، یعنې د افغانستان د جمهور رئیس په سطح باندې یو هیئت د ناتو په غونډه کې وای، فکر نه کوي چې د ناتو غړي هیوادونه به د ویلز په غونډه کې دې ته قانع کړي اوسي له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې زیاتې کړي؟
ډېره واضح خبره ده. اول خو په معیاري سطح ډیپلوماسۍ کې رواج لري که دې غونډه کې د ناتو د هیوادونو نه برسېره د نور نړیوالو سازمانونه او ځینو نورو هیوادونو سره ناتو غړیتوب لري، جمهور رئیسان یا د هغې په سطح صدر اعظمان اشتراک کوي، دا به ډېر ښه وو چې د افغانستان نه هم داسې یو لوړ پوړی چارواکی وای. او له هغې شي نه چې ناتو پام کې لري کولی شي دغه حیات لا زیات شیان ترې وغواړي او د دې خبرې طبیعي ده چې تاثیرات به په وار وار زیات وای.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي په اړه او دغه راز چې دا سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده نظر څرګندوي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار و بجی او 15 دقیقې دی او زل بیا پام وکړی د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن د بریتانیا په ویلز کې خپل سرمشیزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. په دې سرمشیزه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون کړی دی. د افغانستان مدني ټولنې د ناتو له مشرانو وغوښتل چې د امنیتي چارو د انتقال او د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د بشپړ ایستلو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو غړو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کاندیدانو پرون ولسمشر کاري سره په اړه کې بیا وکتل خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې د امریکا سفارت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمېر جنایتکارانو له لورې پر ښځو تجاوز وغانده. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ سرمشیزه پرانیزي. په تمه ده چې په دې سرمشیزه کې د اوکراین په ختیځ کې پر ستونزو او د اروپا په ختیځو هیوادونو کې چې د ناتو غړي دي د دې سازمان د حضور د پیاوړي کېدو پر مسئلو تمرکز وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ناتو وغوښتل چې د اوکراین د پوځ له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل. ویل چې دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د لویدیځ د تیر ایستلو او پر موسکو د نویو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي حکومت باید د اوکراین په ختیځ کې د موسکو د یرغلګرو اقداماتو په خاطر روسیې ته مسترال جنګي بیړۍ ورنه کړي. ټاکل شوی وه چې روسیې ته لومړنۍ جنګي بیړۍ په اکتوبر میاشت کې ورکړل شي. او متحده عربی اماراتو پرون د نړیوال تروریزم پر ضد منظم نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جنا قال کوزي ته به وښو.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو په بریتانیا کې د ناتو مشرۍ غونډې ته پام اړولې او ځینو په خپلو لیکونو کې له ناتو مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د امنیتي مسلو او سیاسي جوړجاړي په څنګ کې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي او دا حقونه باید په سیاسي تړونونو او معاملو کې تر پښو لاندې نشي. د بشری حقوقو د سرنیو سازمان خبرونه ناتو باید حقونه محدود نکړي تر څو دک لاندې مضمون خبر کړي او په یو برخه کې لیکي د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناتو غړي هیوادونه باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو د ساتنې په برخه کې قوي او پخی ژمنې وکړي. خبرونه د بشری حقوقو د سازمان د اسیایي برخې د مرستيال فلم کاین هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ناتو مشرۍ غونډې ته د وړاندیز په توګه لیکلي دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان سیاسي او پوځي شخړو په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د نړیوال تعهد د تازه کېدو اړتیا رامنځته کړې ده. د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښې حکومتداري او د قانون د حاکمیت پر اساس د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پخې ژمنې وکړي. د بشری حقوقو سازمان خبرونه لیکلي د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې له نوي حکومت څخه وغواړي چې د بندیانو د شکنجه کېدو او ناوړه چلند د ادعاو د څېړنې په اړه باید یو خپلواک او باصلاحیته میکانیزم جوړ کړي او په دغه میکانیزم کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د چلند په اړه د خلکو د شکایتونو د اورېدو او څېړنې سیستم هم فعال شي. د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لږ عمر او جبري ودونو د مخنیوي مسلو ته جدي پام وکړي او د بیان د ازادۍ ډاډ باید حاصل کړي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانه په افغانستان کې د مدني ټولنو بنسټونو او سولېزې راتلونکو ته د افغانانو د هیلو په اړه یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي افغانان هیلمن ول چې د روان کال اوړي کې به په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د قدرت د انتقال شاهدان وي چې حامد کرزی به بل منتخب جمهور رئیس ته واک وسپاري. د افغانانو دا هیلې د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي لانجې له امله تر اوسه نه دي پوره شوي او په مقابل کې د طالبانو حملې دوام لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي افغانان په همداسې یو حالت کې په بنیادي ډول د سولې او ثبات لپاره اساسي ابزار او وسیلې لري. په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 4300 غیر حکومتي او ټولنیز سازمانونه فعالیت لري او د دې ترڅنګ افغانستان عنعنوي دینی او قومي شبکې او جوړښتونه لري چې د تاریخ په اوږدو کې د مدني ټولنې اساسي خېده. د وال سټریټ ژورنال د مضمون لیکوالان لیکي د افغانستان د شمال جنوب ختیځ او لویدیځو ولایتونو شاوخوا 15 ښارونو ته سفرونه وکړل او د بیلابیلو قومونو او سیمایزو خلکو سره له خبرو او ناستې ولاړې وروسته ورته څرګنده شو چې قومي مشرانو د خپلو خلکو په ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې له بنسټ پالنې سره جګړه کړې، شخړې رد کړې او له ناویلو داستانونو څخه یې څرګندېږي چې افغانان څومره د خپلې سولې زیراتونکو د جوړولو هلې ځلې کوي. وال سي ژورنال په هرات، جلال آباد او نورو برخو کې د دینی علماو شوراګانو او د ملایانو غونډو او پریکړو ته اشاره کوي او لیکي چې دوی د سیمه ییزو خلکو ستونزې مخکې له هغې چې پیوستر ماجرا یا نزا بدل شي حلوي او پریکړې د ټولنیزو او دینی اصولو پر اساس دي. ورسپاڼه لیکي افغاني سازمانونو په عین حال کې په هیواد کې د یو بل د زغم او تحمل او د مذهبي یا فرقي شخړو د مخنیوي په مقصد د سنیانو او شیعهګانو د ورورګلوۍ شورا په نامه یوه ستره ټولنه جوړوي چې لسلو زیات عالمان او پوهان به پکې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ګډون وکړي او د ګډ ژوند د اساساتو د لا ټینګښت په مسلو به بحثونه وکړي. وال سټریټ ژورنال د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي دا چې افغانستان د انتقال په لسیزه کې دی، په دې هیواد کې دوامداره سوله د ټولنې له تل څخه راپورته کېدای شي. په دې معنا یو ډیموکراټیک حکومت او فعال امنیتي ځواک د هیواد عمومي چوکاټ جوړوي، خو د قومي او دینی مشرانو په ګډون مدني ټولنې چې تل له سیاسي عملیې څخه لرې ساتل شوي د ملي پخلاینې په کار کې ډېرې اغېزناکې دي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ولسمشر کرزي په حضور کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په پرونیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ونشو. د دوی په وینا په دې خبرو کې یوازې د خبرو د دوام لپاره د کاري کمیټو د هڅو پر پیلېدو سلا شوې ده. مخکې هم د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره دواړو خواوو کاري کمیټې جوړې کړې وې، خو ونه توانېدل چې د اجرایوي چارو د ریاست د واک او صلاحیت پر سر جوړجاړی وکړي. اسمت سروان تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدان پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه غونډه کې ونتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. حامد کرزي له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله څخه وغوښتل چې په بریالیتوب د انتخاباتو د پای ته رسولو لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړي، خو دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې په دې خبرو کې چې د ولسمشر دواړو مرستیالانو او د کورنیو چارو وزیر هم حاضر ول، کومه مشخصه نتیجه تر لاسه نشوه. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویندوی فضل رحمان اوریا ازادي رادیو ته وویل چې دواړو مشانو په خپلو خبرو کې هیڅ راز موافقه ونه کړی شوه.
په دې ګډه ناشته کې بیا په سیاسي او تخنیکی پروسو باندې خبرې وصولې، د ستونزو حل خبرې وصولې، اما هیڅ نوع موافقه ما یې سره نغله. یعنی ختم د ناشته کې کومه ځانګړی هوکړه یا توافق شتون نه درلوده.
د دوړو خواو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی د اجرایي چارو د رئیس د واک او صلاحیت د حدودو پر سر دی. په داسې حال کې چې د عبدالله انتخاباتي ټیم غوښتنه کوي چې د اجرایي چارو رئیس د کابینې او حکومت مشر وي، د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه ټیم یو ویندوی صدیق پټمن ازادي رادیو ته وویل چې دوی هر هغه موافقه نه مني چې د افغانستان اساسي قانون نقض کړي. پرون د بدلون او دوام د ټیم یو بل مشر احمد ضیا مسعود هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د کابینې د مشیل ورکولو سره مخالفت وکړ او دغه ټیم ته خبرداري ورکړ چې په ګواښونو هدف ته نشي رسیدای. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویندوی فضل رحمان اوریا لا هم هیله مند چې د نړیوالې ټولنې په هلو ځلو او منځګړتوب به خبري دوام وکړي او یو نتیجه به ترلاسه شي.
ډاکټر صاحب عبدالله او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نړیوالې ټولنې سره او نړیوالې ټولنې له اصلاحاتو او همپالنې ټیم سره د دوی دواړو په مابین کې دا دوه ورځې په پراخه کچه خبرې اترې شتون لري. لږې جملې څخه د امریکا د متحده ایالاتو له مسؤولو چارواکو سره او دغه خبرې اترې لا اوس هم ادامه لري او په عین زمان کې داسې یو هوکړه شوې ده چې د دواړو ټیمونو له خوا څخه یو وارې بیا هم کاري ډلې جوړې شي او دا کاري ډلې په ځانګړو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي او دا هره کاري ډله څلور تره اوسېږي چې تر اوسه پورې البته په دغه هکله عملي ګامونه
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې شاینن د رایو تفتیش پای ته ورسیږي، خو ممکن پر باطل شویو رایو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د څېړنې لپاره څو نورو ورځو ته اړتیا وي څو د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان شي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون ټیم د رایو نهایي نتیجو ته په بې صبرۍ انتظار باسي، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې د رایو نتیجې دې نه اعلانېږي او که اعلان هم شي دوی نه مني.
و امر د چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوړو کاندیدانو انتخاباتو ټیمونه وایي چې د ولسمشر کرزی په حضور کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په پرنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ونه شو، خو د دوی په وینا په دې خبرو کې یوازې د خبرو د دوام لپاره د کاري کمیټو د هڅو پر پیلېدو سلا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسېدو لپاره پر کورنیو هڅو سربیره د امریکا په مشرۍ هڅې بیا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم د دغې لانجې د پای ته رسېدو لپاره کابل ته تللی او له دواړو کاندیدانو سره خبرې مخته وړي. د انتخاباتو لانجه ډیره اوږده شوې ده چې دې مسئلې د افغانستان پر امنیتي وضعیت سربیره پر اقتصادي وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی دی. خلک هم وایي چې نور د انتخاباتو د لانجې دوام نشي زغملی.
دغه موجوده دوړه کاندیدات چې دی ملت ته خلکو ته ارزښت لاسه ورکړی ده، محبوبیت لاسه ورکړی ده، دوی چوکۍ غواړي، خلک ډوډۍ غواړي، دوی ته چوکۍ نه رسیږي، هغه ته ډوډۍ نه رسیږي. دا خو ظلم ده د ملت سره، د خلکو سره، د ملت سره ظلم ده. یو هغه ته خارجان ته ارزښت ورکوي، جنګیر ته ارزښت ورکوي، اما دغه ملت چورته رایه ورکړي، زحمت ایستلی او در په در سوي دي، په خپلو پیسو، په خپلو جوبو باندې، په خپلو موټرو باندې تللي دي، رایه ورکړي دي، هغه ته ارزښت نه ورکوي.
یمن غوښتنه له کاندیدانو نه دغه داسې توافق دی چې جوړ دې راسي ملت دې بدبختۍ سره نه مخامخ کړي. قیمتو کې فرق راغلی، جنسونه قیمته سوي. دوه کاندیدان په خپل منځ کې دې جوړ سي چې اچا ډېرې وړي، هغه ډېرې چې کمې وړي، هغه د قناتې سره ورکړي زیاتي صبر دې خدای ته وکړي او پاچا دې جوړ سي. د خلاص
زه په دې مطمئنه یم که چیرته د افغانستان نفوس د چین قدر ته وي، تر قیامته پورې د افغانستان د انتخابات نتیجه نه راوتله. زه په دې مطمئنه یم.
د کابل یو شمېر ښاریانو چې د انتخاباتو د لانجې د دوام په اړه نظر څرګندو. آزادي راډیو اوري.
د ژوند رنګونه
پیژنه. زه کرشما د یو لسم ټولګي زده کوونکی یم.
تاسو یو مضمون لرئ د سپورت په نامه په مکتب کې. معمولا د سپورت په ساعت کې څه کوئ؟
د سپورت په ساعت کې معمولا هغه درسونه چې پاس پاتې هم هغه بېرته تکراروو او استادانې موږ ته درس راکوي. موږ خپله داسې نه غواړو د سپورت په ساعت کې دیوانې لاړ شو. کوم استادانې چې بېکاره هغوی نه خواهش کوو چې راشي موږ ته درس راکړي، ځکه چې یو لسم صنف کې اوس د کانکور موږ ته نږدې دی. یو امادګي د دپاره چې یو امادګي د کانکور دپاره وشي درسونه خپل تکراروو.
یعنی ستاسو سپورت نه کوئ او د یو خالی سات په سترګورته ګوري؟
سپورت سات منی سنکاو خالی خپل درسونه تکرارو او نن موږ تاسو د زمينه مسایدې چې بیرون لار شتو بازی او یا بلک متفری طبعا خپل درس پکې وای.
په د دومره کلونو کې چې تاسو په تخصص موقت کې سپورت مضمون لري، هیڅ کله مو ورزش نه کړی په دې سات کې؟
نه نه، نور مکتبونه چې کله ګورو سپورت په سات کې فوتبال، کرکټ یا ورزش نه، یا ورزش کې مګد موږ په مکتب کې تر اوسه پر د زمينه نه د مسایدې شو کدی نه بود.
تاسو په کوم مکتب کې استه؟ یاوه د سپورت لپاره ځین لري که څنګه؟
زه د لیسی علی نسوان په مکتب کې درس وایم. هغه څه خو پیسې جمع کړی چې موږ باید یو ځای جوړ کړو د سپورت لپاره، مګر تر اوسه پورې لا نه ده جوړ کړی. زمينه لا نه ده مسایده شوې. دا مکتب موږ ته نوی جوړ کړی، ډېر ښایسته یې جوړ کړو. انګړ ایویلی لري چې یو ورزشي شای پکې جوړ کړي.
کله تاسو خپل استادانو ته یا ادارې ته نه دی ویلي چې دا سب څه تقسیم اوقات کې د سپورت په نامه ده، دې کې باید موږ سپورت وکړو؟
نه، موږ ته نه د دې وخت راکړي، نه د دې اخ راکړي چې موږ خپل نظر ورته ووایو. هېڅکله هم دا کوشش نه ده کړی چې موږ ادارې ته خپل نظر وړاندې کړو او نه موږ نه څوک پوښتنه کوي.
د تاسو خپله یې خوښېږي چې په دغه ساعت کې سپورت وکړي؟
ولې نه خوښېږي، دا هر چا طبعا دا هر چا خوښېږي. ما خپله خوښېږي د سپورت په ساعت کې لاړ شم، د مکتب په انګړ کې ورزش وکړم، یا باسکټبال، کرکټ، فوټبال، والیبال، رسپان بازي، هره لوبه مې پکې خوښېږي. خو تر اوسه پر دا زمینه یې موږ ته نه ده مساعده کړې.
خو که مکتب که ورزش ونه کی بیا بیرون هم زمینه دومره مساعده نه ده، تاسو کله مایوسه کیږئ؟ نه، سه هغه لږ زمینه چې مکتب که درته مساعده سوی هغه یې هم در نه اخیستی؟
ولی دونه خوش نه کیږو، دومره په ځوان افسوس کوم. مالې موږ تر اوسه کال نور موږ ته پاد، مګر تر اوسه پورې مکتب کې موږ ته داسې زمینه نه ده مساعده کړې چې موږ پکې ورزش وکړو. طبعا ټول خلک مایوسه کیږي، مګر زما ډېر خوښېږي چې په مکتب کې حتما ورزشي ساعت جوړه شي. موږ ته دومره وخت باید راکړي چې یو ساعت نه، یو ساعت خو پکې خپل ساعت تیر.
د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت ماښام تر اوو بجو دوام کوي. بله خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي او همدا شېبه هم ستوډیو ته راغلی. ښه راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. شنوندای عزیز سلام، صبح شما بخیر. 7:30 دقیقه